سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم پیل په خبرونو کوو د امریکا د استازیو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې مشر مایکل مکال وایي تر څو چې طالبان له ښځو سره په خپل چلند کې بدلون رانه وړي او بشري حقونه رعایت نه کړي حکومت به یې په رسمیت ونه پیژندل شي. مکال له امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې وویل که طالبان ښځې د خپلې ټولنې برخه ونه ګرځوي د کانګرس دواړه ګوندونه به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. د ټینګار وکړ چې طالبان باید ښځو ته د ملکیت په سترګه ونه ګوري بلکې برابر چلند ورسره وکړي. د پین یا پیپل ان نید په نوم د چک جمهوریت د مرستندوی موسسې شاوخوا 160 رضاکاران په افغانستان کې خلکو ته کورونه او د ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړوي. دې موسسې په خپل رسمي ویب پاڼه کې همدارنګه ویلي له سلګونو اړو افغانانو سره بشري مرستې کوي. د پین د رسنیو د برخې همغږي کوونکي پیټر سټیفن د چهارشنبې په ورځ خبرونه ته وویل د چک رضاکاران په افغانستان کې سیمه ییز ښوونځي هم پرانیزي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزیر ملا خیرالله خیرخوا وایي تاریخي آثار د ملتونو ګډه شتمني ده او ساتل هم د ټولو ګډ مسؤلیت دی. د پرون د موزیمونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه غونډه کې د موزیمونو او تاریخي آثارو د ساتنې غوښتنه وکړه او ویل دا آثار باید له سیاسي موضوعاتو سره ونه تړل شي. دا په داسال کې ده چې د طالبانو د خپل حکومت په لومړۍ دوره کې د بامیان د بودا مجسمې او د کابل موزیم ځینې خورا ارزښتناکې مجسمې ماتې کړې. د پاکستان مرکزی بانک وایي په تیر اپریل کې په دغه هیواد کې بهرنۍ پانګونه په سلو کې 28.8 کمه شوې. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د 2022 کال له جولای څخه د سږ کال تر اپریل پورې پاکستان ته د بهر میشتو پاکستانیانو له لوري د اثارو لیږد هم په سلو کې 14 کم شوی او اوس پاکستان د اثارو د کموالي له کبله له اقتصادي سقوط سره مخ دی. د پاکستان مرکزی بانک وایي تیر کال په پاکستان کې بهرنۍ پانګونه 170 میلیونو $600 و خو سکال د اندازه څخه باندې 160 میلیون ډالر ته راټیټ شوې ده. په تیر یو کال کې د پاکستاني روپی ارزښت هم خورا ټیټ شوی ده. اوکراین پرون ویل د روسیې له لوري په 150 توغول شو توغندیو کې 29 د دوی له لوري شاند شول او یو توغندی پر اودیسا بندري ښار ولګید. د اوکراین د پوز پر اساس روسیې کروز توغندی له اوبو ځمکه او هوا څخه توغول. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال والي ریزالوژني وویل ټول هغه توغندي چې پر کیف وشتل شوي وو د دوی له لوري شاند کړل شوي دي. د سوریې ولسمشر بشار اسد پرون د عرب لیگ په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د سعودي عربستان جدې ښار ته ولاړ. ټاکل شوی ښاغلی اسد نن په 14 کلونو کې په لومړي وار د عربي هیوادونو په اتحادیه کې چې په جده کې جوړیږي ګډون وکړي. اسد وروسته له دې سعودي ته سفر کوي چې کابو دوی اونۍ وړاندې د عرب لیگ ګډو هیوادونو په خپله وروستۍ غونډه کې چې په قاهره کې دایره شوه په دې اتحادیه کې د دمشق د بیا شاملېدو پریکړه وکړه. خبرونه مواردل کولای شي د دو خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشي. دغه پروگرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د طالبانو حکومت د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی پر سرګندونو غبرګون خو دا ویل ایرانی مشران د لومړی ځان پر حقیقت پوهوي او بیا د په مناسبه ژبه خپلې غوښتنې مطرح کړي.
باید در استعمال الفاظ بسیار احتیاط صورت بگیره تا تنش بین دو کشور و دو ملت پیدا نشه و فضای سیاسی را مختل نسازه. و مشکل آب حل شدنی است و کدام مشکلی نیست که ما به تعهدات التزام نداشته باشیم.
ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی سیستان بلوچستان ته په سفر کې ویلی چې د طالبانو حکومت د ایران حقابه ورکړي کنه نو ګیلاده نه کوي. ایوی بریتانیایی میشتي غیر انتفاعي مؤسسه داسې آنلاین نقشه چمتو کړي چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې په مستند ډول ښیي. د ننګرهار په یو شمېر لرو پرتو ولسوالیو کې د ښوونځیو ښوونکي په زده کوونکو شخصي کارونه کوي.
شاګردان چې دي دا زیاتره استادان دي دوی بزان سره بوزي لونه پې کوي کړي کې یو شی بل شی پې کوي. په دې باندې شاګردان چې دي زیاتره چې دي نه ورزي ځکه بیا هغه شاګرد سره کسته خلی چې ولې زما کار ته را نغلې.
په نورستان کې بزګرو ته تراکتورونه او نور کرنیز وسایل او ماشینونه ورکړل شوي.
او چې ترونه راکړ شو او نو ماشینونه راکړ شو مخکې دغه ځانانو وتل او کله بلچې سره و کله چا سره وایي به چا سره بلچې و.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته طالبان او د حکومت د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی پر سرګندونو خبرګونو خو دا ویل ایرانی مشران دی لومړی ځان پر حقیقت وپوهوي او بیا د په مناسبه ژبه خپلې غوښتنې مطرح کړي. له بلې خوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل د افغانستان له واکمنانو غواړي چې د کجکي بند اوبه خوشې کړي. تر دې وړاندې ایران د کمال خان بند د اوبو د پرېښودو غوښتنه کړې وه چې د ځینو راپورونو پر اساس طالبانو د دغه بند اوبه خوشې کړي. ایران ویلي د کجکي بند اوبو د کتلو لپاره به یو پلاوی د هلمند کجکي ولسوالۍ ته واستوي. عصمت ساروان او نور جزئیات.
د طالبانو حکومت د هلمند سیند د اوبو په اړه د ایرانی چارواکو د څرګندونو په خبرګون کې وویل ایرانی چارواکي باید لومړی د هلمند سیند د اوبو په اړه خپل معلومات بشپړ کړي او بیا دې په مناسب الفاظو خپل غوښتنه مطرح کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د کجکي بند اوبه خوشې کړي چې ایران ته زیاتې اوبه ورسیږي. حسین امیر عبداللهیان دا خبره وروسته لدی وکړه چې د طالبانو د حکومت له باندنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره په دې اړه تلیفوني خبرې وکړې او د دغه هیواد ولسمشر ابراهیم رئیسی د چهارشنبې په ورځ په سیستان او بلوچستان ولایت کې د هلمند سیند د اوبو کموالي ته په اشاره وویل. د افغانستان واکمنانو ته خبرداری ورکوي چې د سیستان او بلوچستان د خلکو د اوبو حق ورکړي. د زیاته کړه که د ایران متخصصان د اوبو کموالی تایید کړي بل خبره نه لري او اجازه نه ورکوي چې د دوی حق وخوړل شي. رئیسی په افغانستان کې طالبانو ته په خطاب کې وویل د دوی خبره جدي وګڼي چې بیا ګیلاونه کړي. شاغلی رئیسی ونه ویل چې که طالبان اقدام ودکړي نو ایران به یې په وړاندې څه غبرګون وشي. خو طالبانو پرون پنجشنبه په یوه اعلامیه کې د ایران د ولسمشر د څرګندونو په خبرګون کې ویلي چې دا ډول څرګندونې د دوو هیوادونو ترمنځ سیاسي فضا زیانمنولی شي چې د هیچا په ګټه نه ده او باید دا ډول خبرې بیا ونه شي. ایران له تیرو څه باندې دوو لسیزو راهیسې چې افغانستان له پرله پسې وچکالیو سره مخامخ شوی د هلمند د اوبو له درکه شکایت لري، خو هم د افغانستان د جمهوري نظام چارواکو او هم طالب چارواکي وایي چې د وچکالۍ له امله د اوبو اندازه کمه شوې ده. په جرمني کې د پوهنتون استاد ډاکټر محمد عاصم مایار وایي چې په 1315 مریز کال د افغانستان او ایران د شاهي حکومتونو ترمنځ د هلمند سیند د معاهدې پر اساس افغانستان منلی چې په هره ثانیه کې ایران ته 26 متر مکعب اوبه پرېږدي. ډاکټر عاصم وایي چې دا اندازه اوبه په نورمال حالت کې منل شوي.
همدا معاهده بیا د وچکالۍ د شرایطو هم وړاندوینه کوي چې په هغې کې د اوبو کچه کمیږي. د دې علاوه یو تصحیحي فاکتور هم پکې نظر کې نیول شوی دی چې کله د اوبه غیر کوي د اوبو کچه د هغې پر بنسټ به د دواړو لورو د کمیسارانو ترمنځ په بحث کې ده فیصله کیږي او هغه به د اوبو کچه ټاکل کیږي او ایران ته به ورکول کیږي.
د دې په وړاندې د ایران شاهي حکومت افغانستان ته د ترانزیتي اسانتیاوو او د $2 میلیارډ پانګونې ژمنه کړې وه، خو په ایران او افغانستان کې د حکومتونو د بدلون له کبله دا ژمنې عملي نه شوې. د شاغلی مایار په وینا د دې په وړاندې د ایران شاهي حکومت افغانستان ته د ترانزیتي اسانتیاوو او د $2 میلیارډ پانګونې ژمنه کړې وه، خو په ایران او افغانستان کې د حکومتونو د بدلون له کبله دا ژمنې عملي نه شوې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر شاغلی عبداللهیان په سیستان او بلوچستان ولایت کې یوې غونډې ته وویل چې یو مهال دا ولایت د غلې ګودام و، خو اوس یې خلک د اوبو د کموالي له امله له سختو ستونزو سره مخامخ دي. خو ډاکټر عاصم وایي چې ایران په وروستیو کلونو کې بندونه او کرنیزې ځمکې آبادې کړې چې د اوبو اړتیا یې نور هم زیاته شوې ده.
په دغه موده کې ایران د اوبو خپله د ګټه اخیستنه پراخه کړه. اوس یې اړتیا ډېره شوې. له همدې کبله دوی هڅه کوي دغه په تصویب شوې او قانوني توګه با اعتباره معاهده چیلنج کړي او دوی هدف دا دی تر څو د اوبو پر سر له سره نوی بحث وشي او بیا دلته یو د اوبو باندې فیصله وشي.
د طالبانو حکومت ویلي چې د وچکالۍ له کبله اوبه کمې شوې، خو له دې سره سره دوی هغه تړون ته ځان ژمن بولي چې د دوو هیوادونو حکومتونو شاوخوا 15 لسیزې پخوا لاسلیک کړې وه. د طالبانو حکومت ویلي چې د وچکالۍ له کبله اوبه کمې شوې، خو له دې سره سره دوی هغه تړون ته ځان ژمن بولي چې د دوو هیوادونو حکومتونو شاوخوا 15 لسیزې پخوا لاسلیک کړې وه. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا له لوري په خپره شوې اعلامیه کې کجکي بند ته د پلاوي د استولو په اړه د ایران غوښتنې ته په اشارې ویل شوي چې د دغه بند اوبه سلګونه کیلومتره لرې تر ایرانه پورې نشي رسېدی او همدا اوس د کمال خان بند له اوبو تش دی.
اسمت ساروانو چې د طالبانو د حکومت د غبرګون په ارتباط چې د ایران د ولسمشر او ایراني چارواکو په اړه ښودلی و مکته جزئیات راکړل. په همدې رابطه باندې اسمت ساروان د اوبو د چارو د متخصص ډاکټر عبدالله هیواد سره هم مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتلی چې د 1415 لمریز کال معاهده د هلمند سیند د اوبو برخه کې افغانستان څومره اوبو ته ژمن کړی چې باید ایران ته ورکړي.
افغانستان او ایران په 1915 کې کله چې موسی شفیق او وایدا هغه تړون امضا کړي د اوبو په ارتباط باندې، د هلمند رود په ارتباط باندې، هغه د 1313 میلیون متر مکعب چې په ثانیه کې 16 متر مکعب اوبه کیږي، په اصل کې 20 متر مکعب اوبه دي په ثانیه کې، خو 4 متر مکعب اوبه په هغه وخت کې د افغانستان پادشاه ظاهرشاه د همسایګۍ په حسن نیت په اساس هغوی ته 4 متر مکعب نور اوبه هم ورته وروسپارل، چې دا جمعا سي 16 متر مکعب اوبه په ثانیه کې شي 1313 میلیونه متر مکعب اوبه کیږي. او نور مرته مایده نه د مرغاب، نه د هریرود، او نه د هلمند اضافي اوبه په ارتباط باندې موږ د دغه سره لرو د ایران سره. کوم اوبه چې ایران ته سرازر کیږي هغه 14.3 میلیارد متر مکعب اوبه دي، چې هغه تقریبا 14% د حقابې د اندازې څخه ډېر دی. مرغاب درود څه چې ترکمنستان ته ځي او د ترکمنستان څخه بیا ایران ته ځي، دغه څه 900 ملي متر مکعب اوبه په 1.3 ډالر باندې په دغه باندې خرڅي، په کویت باندې چې تقریبا څه کم 1.3 میلیارد ډالر کیږي، او داغه پیسې تقریبا 300 میلیون ډالر دوی همیشه کرزی سره په وخت کې دوی د تروریزم په خاطر باندې وسلوال جنګیالیو ته لکه طالبان او نور جنګیالیو ته دوی سپلای ورکولی شي د افغانستان جنګر موسی تر څو موږ د اوبو حساب د دوی سره ونلرو.
ډاکټر صاحب، په مقابل کې ایران افغانستان ته څه امتیاز منلی دی؟
د موسی شفیق او د هوایدا په منځ کې سوي په هغه کې ټوله هغه مواد موارد هغه ټوله ذکر شوي دي، یعنی ترانزیت، هغه امکانات پانګونی، سرمایه گذاری او دوستی د افغانستان د ایران په منځ کې چې د هغه باشه بشپړ وساتل شي. متاسفانه شپه دي کې ایران په ټول موارد کې دوی سرغړونه کړې ده، او دا هغه کله چې یو موافقه کیږي توافقنامه لیکل کیږي که دا هغه یو مورد هم دغه څه سرغړونه وسی هغه مایده ملغا ده، او زه فکر نه کوم چې موږ د ایران سره هیڅ مایده ولرو په دې وخت کې. په دې خاطر باندې چې دوی هیڅ هغه موارد چې دوی په دغه کې ذکر کړی وو په مایده کې هغه دوی په ځای کړی.
د هلمند سیند د اوبو اوسنی وضعیت څنګه دی؟ وچکالیو څومره اغیز کړی، او آیا ایران ته په هره ثانیه کې تر 6 متر مکعب لږ اوبه اوس بهیشي؟
کله چې د دې معاهدې امضا سوی و په 1915 کال کې د افغانستان د اوبو زیرمې 4.5 میلیارد متر مکعب اوبه موږ په کال کې موږ دغه درلودله، په اصطلاح باندې چارج درلودله، او د چارج څخه بیا یو څه د افغانستان خلکو استفاده ځینې کول، او څه طبیعي د افغانستان د خاورې څخه خارج ته تلل لکه ایران، پاکستان، ترکمنستان، تاجیکستان او ازبکستان ته. موږ دا اوس په داسې یو حالت کې قرار لرو چې د افغانستان 10000 یخچال و، د 10000 یخچال څخه د 2000 اوه سوه څه هم کم یخچال موږ ته را پاتې دي، یعنی امکان چې تر اوسه پورې 2000 یخچال ورته پاتې، یعنی د 10000 یخچال څخه چې هغه د اوبو اصلي زیرمې دي چې مثلا دا رودونه جوړوي، دا پنځه درې حوضې جوړوي، او ورځ په ورځ باندې وچکالي په افغانستان کې ډېریږي، او موږ په هیڅ بینالمللي دغه کې تړون کې موږ سهم نه یو چې موږ هلته یو تعهد مو کړی چې موږ همسایګانو ته به هرو مرو اوبه ورکوو. کله چې موږ اوبه لرو اول موږ استفاده ځینې کوو، او کله چې موږ استفاده یعنی زموږ ته اضافه پاتې شي هغه همسایګانو ته ورکوو. اوس موږ سخت خپله اوبو ته ضرورت لرو، په وچکالۍ کې روان یو او افغانستان د یو لوی وچکالۍ سره مخامخ دی.
ډاکټر عبدالله هیوادو د اوبو د چارو متخصص چې د افغانستان او ایران ترمنځ د وروستۍ لانجو او تاویل ماویل په ارتباط باندې خپل وروستي تحلیل او نظر له موږ سره شریک.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماشام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
یوې بریتانیا میشتې غیر انتفاعي موسسې داسې آنلاین نقشه چمتو کړې چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې په مستند ډول ښیي. دا لومړی ځل دی چې داسې یو آنلاین نقشه جوړیږي او په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې په شفاف ډول پکې ښکاره کیږي. جزئیات له اسمت ساروان اورو.
وی بریتانیایی مؤسسه د افغان ویتنس پروژکت یا افغان شاهد په نوم پرون پنجشنبه یوه آنلاین نقشه خپره کړه چې په افغانستان کې د بشري حقونو تایید شوي سرغړونې مستندوي. دا آنلاین نقشه چې د امریکا له غیر انتفاعي سی څلور ای ډی اس مؤسسې سره په شریکه جوړه شوې د بشري حقونو د سرغړونو او نورو پیښو معلومات وړاندې کوي، لکه د پیښې نیټه او څرنګوالی او یا هم د سرغړونې د عامل او قربانی نوم. دا نقشه خبریالانو، څیړونکو، پالیسي جوړونکو او عامو خلکو ته لار هواروي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د اندازې په اړه څرګند تصور ولري. په نقشه کې یو زرو درې سوه معلوماتي ټکي یا ډیټا پوینټونه ثبت شوي چې د 2021 د اګست له 18 وروسته شوي دي. په دې نقشه کې همداراز د ملکیانو، ژورنالیستانو او قومي لشکیو د ورځنیو حقونو د سرغړونو او همداراز د ښځو د حقونو د خلاف ورزیو، اعتراضي خوځښتونو او د ترهګرو د حملو په اړه معلومات په مستند ډول وړاندې شوي دي. دا نقشه په منظم ډول تازه یا اپډیټ کیږي، او اوس 455 تصویري سندونه چې په هغو کې پر ملکیانو حملې، 355 اعتراضي تصویري سندونه او پر شیعه و هزاره اقلیتونو څه باندې سل حملې شامل دي. که څه هم افغان شاهد هر ورځ د افغانستان پیشي څاري، خو یوازې هغه معلومات پکې شاملېږي چې پوره کره او تایید شوي وي. نو پر دې اساس ویل کېدای شي هغه معلومات چې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه په دې نقشه کې موندل کېدای شي په سمندر کې له څاڅکي سره پرتله کېدای شي. د دې نقشې مسؤلان وایي دوی د معلوماتو په خپرولو کې له خورا احتیاطه کار اخلي، ځکه چې که ناتایید شوي معلومات خپره کړي د دوی پر باوري معلوماتو هم د خلکو اعتماد له منځه ځي. د افغان شاهد مسؤول دیوید از بورن وای دا معلومات په دې هیله ثبتوي چې یوه ورځ به د محاسبې میکانیزم سبب شي چې د قضیو عاملان عدالت را کې کاشل شي. په وروستیو میاشتو کې د افغان شاهد ټیم له افغان مؤسسو سره کار کوي چې د شفافو او کره تحقیقاتو لپاره د دوی وړتیا زیاته کړي.
د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو څخه د دوو کالونو په تیرېدو سره د تعالان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ناټو په ماموریت کې د خپلې ونډې ارزونې راپور خپور کړ. دغه وزارت د پنجشنبې په ورځ د هیلو او واقعیت ترمنځ په نوم د خپلې ونډې ارزونې په راپور کې ویلي دغه ماموریت په افغانستان کې خپلو اهدافو ته د رسیدو په لار کې نه و. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د هلند د بهرنیو چارو وزارت وایي که څه هم دا څرګنده وه چې افغان امنیتي ځواکونه په خپله د امنیت د تامینولو توان نه لري، خو امریکا د 2021 کال په اگست میاشت کې له افغانستان د خپل ځواکونو د ایستلو یو اړخیزه پریکړه عملي کړه. د دغه وزارت په وینا د امریکا د دغه اقدام په پایله کې په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت د ختمېدو او د طالبانو د بیا واکمنېدو لامل شو. په افغانستان کې د جمهوري نظام له نسکورېدو نږدې دوه کاله وروسته د هالند بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د ناټو د پریکنده ملاتړ ماموریت کې د هیلو او حقیقت ترمنځ په نوم د خپلوندې ارزونې راپور په خپرولو سره وویل د یاد ماموریت اصلي موخه دا وه چې په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو پر ځان بسیا اداره رامنځته کړي څو وکولی شي د تل لپاره له طالبانو سره مقاومت وکړي، خو دا موخه ترلاسه نه شوه. د دې راپور په دوام کې ویل شوي چې دغه ماموریت په افغانستان کې خپلو موخو ته د رسېدو په لاره کې نه وه. د هالند بهرنیو چارو وزارت د ارزونې راپور له مخې په افغانستان کې د پریکنده ملاتړ ماموریت په موده کې ډېری سیمې د طالبانو تر کنټرول لاندې وې او داسې هېڅ سند شتون نه لري چې وښیي د دې ماموریت پر مهال د افغان وسلوالو ځواکونو او پولیسو د پر ځان بسیاتوب یا مسلکیتوب په جوړښت کې ښه والی راغلی وي. د 2021 کال د نومبر په دېرشمه د لاتویا په پلازمېنه ریګا کې په یوه دوه ورځنۍ غونډه کې چې افغانستان یې د اجنډا یوه برخه وه، د ناټو بهرنیو چارو وزیرانو له غړو هېوادونو وغوښتل چې په افغانستان کې د ناټو د څو کلن ماموریت ګډه ارزونه وکړي. د هغه وخت د ناټو سرمنشي ینس سټولنبرګ ټینګار وکړ دا باید ومنل شي چې نړیوالې ټولنې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره موخې وټاکلې چې ښې پر مخ ولاړې، خو زیاته یې کړه چې له افغانستان نه هم داسې درسونه اخیستل شوي چې په راتلونکي کې د کړکېچ پر مهال د عملیاتو مدیریت لپاره تشخیص شي. د 2003 کال د اګست په 18 نیټه ناټو په افغانستان کې امنیت ته د مرستو نړیوالو ځواکونو یا ISAF څخه د نړیوالو ځواکونو مشري په غاړه واخیسته. په دې توګه ناټو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د قمندې، همغږۍ او پلان کولو مسؤلیت په غاړه واخیست. د 2014 کال په پای کې چې د لیک بهیر بشپړ شو، د افغانستان ټول امنیتي مسؤلیتونه د دغه هیواد ځواکونو ته وسپارل شول. د هالند بهرنیو چارو وزارت د خپلواکې ارزونې ریاست په خپل راپور کې دا هم لیکي د ناټو د پریکنده ملاتړ ماموریت چې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو او پولیسو پر روزنې، مشورې او مرستې تمرکز درلود، د 2001 کال راهیسې هڅه وکړه چې افغانستان د لویدیځ موډل پر بنسټ هیواد جوړ کړي، هغه څه چې د دې هیواد له واقعیت سره یې سمون نه درلود. په دې راپور کې دا هم ویل شوي چې پر دې سربېره افغان امنیتي ځواکونه د پراخ فساد له امله ځورېدل، ډېر تلفات، ټیټ مورال او کم جنګي چمتووالی هم درلودل. خو د افغانستان د تېر جمهوري نظام د دفاعي او امنیتي بنسټونو عمومي ویان اجمل عمر شینواری وایي له 2014 کال راهیسې جګړه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر غاړه وه او امریکا او د ناټو پریکنده ملاتړ ماموریت د دغو ځواکونو د تجهیز، روزنې او اکمالاتو په برخه کې همکاري درلوده. د ښاغلي شینواري په وینا د سیاستوالو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی او د دوحې له تړونو وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د اکمالاتو بندېدل چې لا په ځان بسیا نه و، د جمهوري نظام د ړنګېدو او د افغان وسلوال ځواکونو د منحلېدو لامل شو.
یک بحث عدم هماهنګي سیاسیون بود و بحث دو
یو بحث د سیاسیونو د همغږۍ نشتوالی و او بل بحث د دې ځواکونو د اکمالاتو مسله وه چې دریدلی وو دوی لا په ځان بسیا نه وو. دا د افغانستان د مسلس ځواکونو د ړنګېدو لامل شو. د دې پر ځای چې دا پروګرام په منظم او سم ډول تنظیم شي له بدمرغه داسې ونه شوه.
له بلې خوا د پوځي او امنیتي چارو کارپوه اسدالله ندیم وایي چې د افغانستان په مسلې کې امریکایان چې په تېرو 20 کلونو کې په دغه هېواد کې ډېر وخت او پیسې لګولې ملامت نه دي، بلکې د افغانستان لوړ پوړي چارواکي دي چې د ناټو او امریکا د پریکنده ملاتړ ماموریت له فرصتونو څخه په ګټې اخیستنې کې پاتې راغلل. د یادونې ده چې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو تل د افغان وسلوالو ځواکونو د پیاوړتیا او پر طالبانو د فشار د زیاتېدو خبره کوله، خو طالبانو په دې ټینګار کاوه چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر بشپړ وتلو پورې په جګړې ته دوام ورکړي. د سیاسي چارو کارپوه علیم داد خان علیم وایي چې امریکا په ناسمې محاسبې سره له افغانستانه د وتلو یو اړخیزه پریکړه وکړه او په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو لامل شوه، او اوس د دې لپاره چې افغانستان د ترهګرو په خوندي پټنځای بدل نه شي، امریکا ته تیار شوی چې یوه د حل لاره ومومي. د هالند بهرنیو چارو وزارت په راپور کې چې د 2015 او 2021 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د هالند د ونډې ارزونې په اړه دی ویل شوي چې د دې ماموریت پرمختګ ناټو او هالند لخوا ډېر مثبت انګېرل شوی، که څه هم شواهدو دا نه دی تایید کړی. په دغه راپور کې دا سپارښتنه شوې چې باید له ناټو وغوښتل شي چې د ماموریت چارې په سمه توګه وڅاري او په راتلونکي کې په شفاف ډول راپور ورکړي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د ننګرهار په یو شمېر لرو پرتو ولسوالیو کې د ښوونځیو ښوونکي په زده کوونکو شخصي کارونه کوي. د ښوونځیو زده کوونکي وایي که د ښوونکو خبره ونه مني او یا یې کار ونه کړي، د ښوونځیو استادان ورته په امتحانو کې د ناکامېدو ګواښ کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
که یو لور ته په افغانستان کې د طالبانو حکومت د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې تړلې، بل لور ته د ننګرهار په یو شمېر لرو پرتو سیمو کې د ښوونځیو استادان زده کوونکي د تدریس پر مهال په خپلو شخصي کارونو ګماري. زاید الله او محمد ابراهیم چې د خپل ښوونځي موقعیت نه څرګندوي وایي که د استادانو خبره ونه مني او یا د هغوی کارونه ونه کړي نو په ازموینو کې د ناکامېدو له ګواښ سره مخ کیږي.
شاګردان چې دي دا زیاتره استادان دي دوی به ځان سره بوزي، لهونه پې کوي، کړي کې یو شی بل شی پې کوي، په دې باندې شاګردان چې دي زیاتره چې دي نه ورځي، ځکه بیا هغه شاګرد سره کس ته اخلي چې ولې زما کار ته رانغلی. دې باندې کله کس سره واخلي بیا تر اخره کې ازموینه کې چې دی دا بیا پاتې راولي.
هغه استادان زده کوونکو ته وایي چې مونږ سره لهونه وکړي، نو د لو په بدل کې مونږ تاسو نمرې درکو. نو یو خو دا چې دغه کار غیر قانوني کار دی او دا د زکونکو سره یو ستره جفا پر دي ده چې زکونکو دولس کاله مکتب ته دي پر نه دي چې موږ څوک نمرې راکړي هغوی د زده کړې لپاره دي چې دوی ته دوی نمرې ورکوي. د زکونکو دوی مختکوي په دې نمرو باندې زکونکو د درس نه د زده کړې نه لري پاتې کیږي.
بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست مسؤلین هم د زده کوونکو یاد ستونزه مني او وایي چې تازه یو شمېر زده کوونکي چې ښوونکو یې غنملو ته ګمارې دي ول راګرځولي دي. د دې ریاست ویاند فرهاد احمد ستانکزی وایي په زده کوونکو شخصي کارکوونکو ښوونکو سره به د قانون له مخې چلند وشي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس په ننګرهار اخوا نورستان ته ورشو. د خوړو نړیوال پروګرام WFP په نورستان کې د مخکښو بزګرانو یو شمېر شوراګانو ته تراکتورونه د غنمو د لو وسایل او تریشلې ورکړي. اوس هم په نورستان کې کار کوي او نور شاخه کارونه د ښځو پر غاړه دي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
په نورستان کې د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست مسؤلین وایي د ولایت په ټیو کرنیزې ځمکې تنګې او لوړې ژورې دي. پکې غټې ټکټري او قلبې په اسانه کار نشي کولی، نو دوی اړوندو مرستندویه ادارو څخه وغوښتل چې د نورستان د پټیو د جوړښت سره سمې ټکټري او وسایل دهقانانو ته په واک کې ورکړي څو یې اوسنۍ ستونزې حل شي. د دوی په وینا چې د خوړو نړیوال پروګرامي غوښتنه ومنله او اوس مهال د مرکز پارون، واما، وانتویګل او کامدیش ولسوالۍ کې د بزګرانو شلو اتحادیو ته شل اراده ټکټري او د غنمو لو کولو او راټولولو سل ماشینونه ورکړل. د یاد ریاست د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان د ویشل شوو وسایتو او وسایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا شل اراده تراکتوره او همدارنګه سل اراده د غنمو ریبلو او پاکولو وسایل او دغه وسایل په نورستان کې د بزګرانو اتحادو ته توضیح کړل چې هر اتحادیه کې 500 نوال تر سلو پورې بزګران وجود لري او دوی په ګډه باندې د دې نه استفاده کوي او په ګډه دغه وسایل او دغه کوچنی تراکتور ساتنه کوي. دغه ډېر ښه تراکتور دي، مجهز دي. دا یو قسم له د عنعنوي کرنې نه د عصري کرنې په لور باندې یو ګام دی.
ښاغلی افغان وایي پر شلو تراکتورو او د غنمو ریبلو او راټولولو په سلو ماشینونو ټولې 4 میلیون افغانۍ لګښت راغلی دی.
شل دانې تراکتور او سل دانې د هارویسټرې یو تراکتور قیمت 1,00,000 افغانۍ دی او یو هارویسټر د غنمو چې دی تقریبا 8,000 افغانۍ. نو ټول 4 میلیون افغانۍ لګښت په دې باندې راغلی. د ځمکې په قربه کولو کې د تخم د ضایعاتو نه مخنیوی شي، همدارنګه د حاصل په اخیستلو کې به هم د حاصلاتو ضایعاتو کې تر ډېره حده مخنیوی وشي.
ځایي اوسیدونکي د خوړو نړیوال پروګرام لخوا ورسره پر شو مرستو خوښ دي. وایي پټي ډېرې لوړې او ژورې لري، قلبه پکې نه کیږي او د اړولو لپاره نور وسایل هم په واک کې نه درلودل. د کرکیلې او د غنمو ریبلو چارې په ډېرو ستونزو ترسره کولې. په خبره چې د یاد وسایطو او وسایلو سره به له اوسنیو ستونزو خلاص شي، د مرکز پارون اوسیدونکی رحیم الله
مخکې دغه زنانه وتل او کله بلچه سره وو، کله چا سره غوی به چا سره بلچه وو او دغه شعرو سره در بدر وو. او بیا روسا چې د ډاکټرونو څخه رااله او کتنی خلک راوستل 800-900 روپے پر گھنٹے کی اغسل غریب خلک اکثر ډاکټر نه کول نه کوم ډاکټرونو څخه راغلي دي سخت مصروف هم دي او ډیر سہولتونه ډیر خوشحالی به خلک مخشي
د مرکز فارون واما وانتویګل او کامدیش ولسوالۍ کې په داسې حال کې د بزګرانو شلو اتحادیو ته تراکتورونه او د غنمو ریبلو او راټولولو وسایل ورکول کېږي چې اوس هم په یاد ولایت کې د کرکلي د کښتونو خړوبولو لو لور او د ژرندې اړوندې چارې د ښځو پر غاړه دي.
د سهار شپږ نیمې شوې ورځو لنډو خبرونو ته د امریکا د استازیو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې مشر مایکل مکال وایي تر څو چې طالبان له ښځو سره په خپل چلند کې بدلون رانوړي او بشري حقونه رعایت نه کړي حکومت به یې په رسمیت ونه پیژندل شي. مکال له امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې ویل که طالبان ښځې د خپلې ټولنې برخه ونه ګرځوي د کانګرس دواړه ګوندونه به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. د پین یا پیپل ان نید په نوم د چک جمهوریت د مرستندوی مؤسسې شاوخوا 130 رضاکاران په افغانستان کې خلکو ته کورونه او د ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړوي. د پاکستان مرکزي بانک وایي په تیر اپریل کې په دغه هیواد کې بهرنۍ پانګونه په 3.8% کمه شوې. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د 2020 کال له جولای څخه د 3 کال تر اپریل پورې پاکستان ته د بهر میشتو پاکستانیانو لوري د اثارو لیږد هم په 3.4% کم شوی او اوس پاکستان د اثارو د کموالي له کبله له اقتصادي سقوط سره مخ دی. اوکراین پرون وویل د روسیې له لوري په 150 توغول شو توغندیو کې 9 دوی له لوري شان شول او 1 توغندی پر اودیسا بندري ښار ولګید. د سوریې ولسمشر بشار اسد پرون د عرب لیگ په سرمشري کې د ګډون لپاره د سعودي عربستان جدي ښار ته ولاړ. ټاکل شوی ښاغلی اسد نن په 14 کلونو کې په لومړي وار د عربي هیوادونو په اتحادیه کې چې په جده کې جوړیږي ګډون وکړي. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. نن د خصوصي حریم په اړه خبرې کوو. خصوصي حریم یعنی څه؟ او آیا په اوسنیو شرایطو کې د افغانانو خصوصي حریم ته درناوی کیږي؟ دا د دې تبرته پښتني د خبرونه لمل مسخه کوو. لمون سره په خبرونه کې دی حقوق په هانو د ټولنې په خانه مشر سبحان مصبا نوموړی په فایل کې په خپل خصوصي حریم راته تشریح کوي.
خصوصي حریم لکه څنګه چې دغه نوم نه معلوم ده، هغه حد یا هغه مرز چې یو شخص کولی شي ځان ته وټاکي او لدنه د خپل هغه رقم چې زړه یې ترې استفاده وکړي او هیڅوک په دې کې مداخله ونه کړي او دا د پورې مربوطه وسی چې دا خصوصي حریم بیا په جسمی لحاظ پورې اړه لري، د دې تر څنګ مسکن پورې اړه لري او اطلاعاتي لحاظ برخو په دریو برخو باندې تقسیم شوی دي. دغه یو څوک په جسمی لحاظ باندې جسمی یو خصوصي حریم ده، مثلا څوک نشي کولای چې ضرر ورته ورسوي تلاشي کې مثلا یا د لاتوکوب د وهلو ټاکولو مثلا مطرح وسی. په اندغه رقم سره که مسکن ته خبره رسیږي نو مسکن ملکیت دا د پورې مربوطه، که هغه ملکیت منقوله وسی یا که غیر منقوله وسی دا د پورې مربوطه ده او دا د خصوصي حریم ګڼل کیږي. اندغه رقم د اطلاعات موضوع دا معلومات و مراسلات و مکاتبات دا هم خصوصی حریم پوری رازی. یه ودیر اساسی مهمه ده دنیا پا سطح بانده خصوصی حریم موضوع یا دی پرایویسی موضوع پا نریوال و اسنادو که دی هر حوات پا قوانینو که دا تضمین ورتبر کل شوه ده و دی افغانستان پا موضوع قوانینو که هم خصوصی حریم تا یو خاص پاملرنه شوه ده و دی وگرو دی اساسی حقوق و جمله نه گرنل ده پندقه دری وردو لحاظو باندی که مثلا بحث دی دی راشی چی خصوصی حریم پا جسمی لحاظ باندی بوسی نو اساسی قانون دی آزاده دی حق دی تضمین ننیولی دی نتعذیب پوری یعنی دی شکنجه ممنوعیت پخپل سر نیونه شکنجه یا توقیف دی پخپل خپل سر باندې باندې کېدلې په جسمي لحاظ راځي او په دغه رقم سره که په مسکن او ملکیت انداز وکړو به اساسي قانون د مسکن مثلا یو مسؤول ګڼلې ده او هیڅ چاته حق نه ورکوي مګر دا چې د محکمې د ذی صلاح محکمې د حکم پر بنسټ باندې څوک ورشي او چا کور ته او یا هم خپله مالک د ملک اجازه ورکړي او یا هم جرم مشهوده اوسي هغه استثنایي حالات ده او ملکیت حق هم د تعرض نه مسؤول ګڼلې ده. دغه رقم د مراسلات او مکاتبات او مسایل محرمیت داسې شرط ایښی ده چې د دولت په شمول څوک حق نه لري چې د چا په مراسلاتو او شخصي حریم کې که هغه د موبایل وسي که انټرنټ لحاظ باندې وسي او که لیکنې وسي که کتاب وسي نو دا ټول هغه موارد دي چې شخصي حریم کې راځي. په نړیواله سطحه باندې یو ډېره مهمه موضوع ده.
ډېره زیاته مننه. خصوصي حریم خو مو وپېژنده. اوس راځو دې ته چې د بل کس خصوصي حریم ته درناوی څومره مهم دی.
اونو خود داسې چل ده چې کله چې بحث د قانونیت په دې کې راغلی یعنی په قانوني لحاظ باندې دلته تر حمایې لاندې راغی نو دلته خو مسله دا ده چې په حقوقي لحاظ باندې دا یو امتیاز ده د هغه چا لپاره چې خصوصي حریم لري. خصوصي حریم مسؤلیت د یو شخص امتیاز ده او په مقابل کې دا په نورو اشخاصو او د حاکم نظام ته مکلفیت ده چې دا وساتي. نور اشخاص مثلا که د تجاوز مثلا مطرح کیږي خصوصی حریم که دی چا یعنی دومره دا مسئله جدی ده چه په شخصی لحاظ بانده دی دفاع مشروع مثلا مطرح ده مثلا یا سوک رازی یا چا تا ضرر رسی یا اگه پا جسمی لحاظ بانده خصوصی حریم تر تعرض لانده راولی اگه دی دفاع مشروع تر حق لانده کولشی چه اگه انسان حتی مرگ ورته رواده اندقه رقم یا سوک دی چا کور تا پرتل اجازی رازی اگه مسکن خصوصی حریم ده دا نو کولشی چه دی خپل دی مګر بیا هم دفاع مشروع تر عنوان لاندې یو څوک چاته اجازه ورنه کی تر دې پوري چې حتی له منځه بوزي او قانون ورته معافیت په نظر کې نیولای دی. دغه رقم په نورو اطلاعاتي لحاظ باندې د جزا په کود کې څوک چې د یو چا معلومات نشروي په ټوله کې دا ده. نو دا که اوس د دولت لخوا کیږي په غیر حقوق قانوني توګه د دولتي چارواکو لخوا کیږي که د عامو وګړو لخوا خو چې د چا خصوصي حریم نقض کیږي دا په حقیقت کې جرم ده. پرنسپ دی قانونیت جرایم و مجازات په نظر کې نیولای ده. دا منع ده یعنی هیڅ څوک حق نه لري چې پرته د قانون د حکم نه د چا د خصوصي حریم ته ورنږدې شي.
آیا په افغانستان کې د خلکو خصوصي حریم ته درناوی کیږي په تیره بیا په اوس شرایطو کې؟
په خوشحالۍ سره باید وویل شي چې نه. په اوسنیو شرایطو کې یا خو موږ په ټوله کې اساسي قانون نه لرو نو چې اساسي قانون شتون ونه لري او نظام په خپل سری وسي او د یوه فرمان د امیرالمؤمنین په نامه یو شخص راشي او په 30 میلیونو باندې یو فرمان د خپل تحمیل کړي نو دلته خو طبعا د قدرت د تقسیم مسله او د عدالت د تامینېدو لپاره ستونزې ولاړې دي. نو په دې اساس باندې په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې د همدغې تشې نه په استفادې سره او له دې نه چې مثلا که هر چا ته اوس وړاندې کیږي هغه فقط د ټولنه د شریعت دعوا کوي چې مثلا د من قانون هم شریعت ده او د من قانون قرآن ده او احادیث دي او مثلا او یا مثلا همدغه د پښتو عرف او په عاداتو یا د هیواد په سطحه د عرف عاداتو په بنسټ چې دا یا د حنفي فقه په بنسټ داسې مسایل چې هغه ټول ګونګ وسي او یوازې دوی د خپل دوی ترېنه ابزاري استفاده کوي نو په دې اساس باندې د عامو وګړو خصوصي حریمونه نقض شوي دي. بیلګې ډېرې زیاتې دي. په خپل سر خلک نیول کیږي بندیان کیږي کورو ته ورځي د چارایی په سر باندې دریږي له موټره خلک راکښته کیږي موبایل چې خصوصي حریم ده راخیستل کیږي تلاشي کیږي یعنی مثلا تلاشي په خپله پرته له قانون نه څوک نشي کولی چې چاته څوک تلاشي کی د نه چا کور ته ورتلی شي نه هم په شخصي لحاظ باندې یا که موبایل ته ورځي یا که نورو اسنادو ته لاسرسی لري دا د قانون د حکم نه بغیر نه کیږي. نو اوس په افغانستان کې مشکل دا ده چې اساسي قانون تعلیق حالت کې ده
او دوی د فرامینو په اساس کار کوي. نظام حکومت په ټوله کې د یو رقم حکومت دوی جوړ کړی ده چې د دنیا په سطح باندې د سی حکومت نشته ده، او په دې کې فقط اندغه حاکمه ډله ده، یو نوی استبدادي رژیم ده. او دغه استبدادي رژیم کې فقط دوی نو اوس ضرر بیرته عامو خلکو ته په مختلفو څانګو کې رسولی ده، خو یو عمده یې همدغه ده چې د اشخاصو خصوصي حریم په هیڅ عنوان باندې مسئونه نه ده. که چېرته تجاوزم پرې باندې کېږي، داسې یو مرجع نشته ده چې له دوی پوښتنه وشي، دوی تر تعقیب لاندې راشي. ځکه چې موږ کله د اساسي قانون بحث کوو او د خصوصي حریم د مسئولیت مسله مطرح کوو، هلته بیا هغه مجریان د قانون چې کوم دي، که هغه څارنوال ده، که پولیس ده، که قاضي ده، که هر څو ده، که چېرته دوی داسې مرتکب دي او جرم کېږي، د هغوی مجازات د عامو خلکو نه شدید دي، ځکه چې دوی غلط استفاده ونه کړي. اوس مجریان د قانون د طالبانو دغه کوم تحریک چې ده دوی پورې اړه لري، طالبان دي، هغه یو سیاسي تحریک ده. نو دلته طبعا شل کاله عقدې پاتې دي د عفو د فرمان او د ټولو مسایلو تر څنګ. دوی د انتقام او د غش د اخیستنو په بهانه باندې سره له دې چې ډېر اساسي نور حقوق لکه د ژوندانه حق، لکه د تعلیم او د تحصیل او د کار او د آزادۍ او د مساوات او د دې ټولو حقوقو تر څنګ یو اساسي حق شي د خصوصي حریم حق ده، دا هم تر پښو لاندې کوي. او دا لړۍ په خوښنه سره باید ویل شي چې اوس هم روانه ده.
مصباح صاحب، تاسو که څنګه خپل خبرو کې اشاره وکړه چې کله خلکو سره دا رقم وضعیت کېږي چې خصوصي حریم باندې تیری کېږي، یو علت پخوانی عقدې دي، که دا موضوع ښه راته روښانه کړي چې اوسنی حاکم نظام ولې د خلکو په خصوصي حریم باندې تیری کوي. آیا ناپوهي ده؟ آیا د خلکو بیزاره کول له وطن څخه دي؟ آیا د زور ښوونه ده؟ بالاخره دا څه دي؟
دا خو طبعا مختلف عوامل لري. ناپوهي خو په دې ده چې موږ اکثر افغانان دغه شته نظام چې یو تعریف شوی نظام نه ده، دیکتاتور نظام ده، پکې هیڅ معلومه نه دي د دې طرفداري کوي. د دې تر څنګ په دغه تیرو شلو کلونو کې دې کې هم شک نشته ده چې دغه چې طالبان کوم جګړې کولې دي نظام په مقابل کې، په دوی باندې هم د نړیوالو ځواکونو لخوا او بیرته د جمهوریت لخوا نه هم په هغه وخت زمان کې ظلمونه یا مثلا حالات راغلی ده چې هغوی اقدمن کړي دي. چې یو مثال د زندان د بګرام ده چې په ډېر وخت په هغوی بې سرنوشته پکې راته وله. نو دا ټول عوامل د دې شوي دي چې دوی عقدې رامنځته شي. خو له بله خوا بیا زه په خپله په دې باور یم چې دا ټولې برنامه شوي کارونه دي د دې لپاره چې موږ مخ په شا ولاړ شو. او دوی یعنی کله چې طالبانو حکومت ترلاسه کړ د جنګ لپاره ډېر قوي ستراتیژیانه درلودلې، حکومت یې ترلاسه کړ، هر څه نظام یا ورځ پارل شو یا هر څه چې وه، ولې بیرته د حکومتدارۍ لپاره دوی هیڅ هم نه درلودل. ځکه موږ په دې تیرو شلو کلونو کې صحیح ده چې فساد شتون درلوده، ستونزې ولې، مګر نظام یو شفافه او یو مدونه او منظمه نظام و د اساسي قانون پر بنسټ، او هره اداره چې جوړه شوې وله ټول ادارې د ضرورتونو پر بنسټ په ډېرو مصارفو په ډېرو مواردو باندې جوړې شوې. مګر دوی دا ټول له منځه بوتلل، زندانونو دروازې خوشې کړلې، مغزونه سووتل، تیدل، او څه دوی مجبور کړل چې فرار وکړي او تکړه کسان، او بیرته دوی فقط پاتې شول د خپل ډله او د دوی د حاکمیت مسله. نو دلته ناپوهي ده، دلته پلان شوی کار ده، دی که شک نشته ده چې په دې کې داسې کسان دي چې قصدن غواړي بهرنۍ او په لمسون یا په برنامه باندې دا کار کوي. عقدې شته، خلک هم د ناپوهۍ له وجهې نه د دې باندې نه پوهېږي چې مثلا په کومه لاره باندې به موږ له دغه ناخوالو یا دغه سیاسي او اقتصادي او ټولنیزو او امنیتي په ټولو اړخونو کې چې له کړکېچ او بحران سره مخامخ یو، لاره د خلاصون څه ده؟ خو طبعا لاره د خلاصون دا ده چې یو شفاف او مدونه نظام چې د اساسي قانون پر بنسټ اوسي رامنځته شي، د قدرت د تقسیم مسله، د قدرت د انتقال موضوع، د اساسي حقوقو د تضمین، د سیاسي نهادونو چې دولتونه پر بنسټ باندې درېږي، د نړیوالو اړیکو، نړیوال سیاست، اقتصاد، منابع د طبیعي چې دي څنګه منچي، فرهنګ سره کم انکشاف متوازن څنګه شي ژبې څنګه قم شي دا ټول هغه موارد دي چې موږ په 1202 کال اساسي قانون کې یا په تیرو اساسي قوانینو کې شتون درلوده. اوس نو دغه سی یو اساس موږ نه لرو چې اساس نشته. نو طبعا د ماتور په دې شته حاکمه ډلې باندې دا ده چې دوی په قصدي لحاظ باندې دغه سی کوي چې اول خو نیم د ټولنې نیمایي برخه بې سوادۍ خواته سوق کړله، کله چې خلک ناپوهه پاتې شي نالوستې پاتې شي هغوی به څه رقم پرمختګ وکړي. او بیا یې بیرته داسې نظام راوسته چې مثلا په یو ټولنه کې چې عدالت شتون نه لري، یعنی نن سبا عدالت هغه رقم چې ایجاب کوي شتون نه لري، حکومتداری چې ضرورت ورته لرو منګه شتون نه لري، قانونګذاري مرجع چې قانون ته باید په هر حالت کې شتون نه لري. دا درې واړه ټول درې ګونو قواوو په ایجاد کې رامنځته کیږي، داسې شی نه لري. نو طبعا دغه سی حالت راځي چې دوی نو شخصي عقدې دلته شته، بیا خو افغانستان یو کثیر الاقوام مملکت ده، دلته د 15 کلونو را په دې خوا شخصي دښمنیان دي، عقدې دي. اکثره هیوادونه چې په افغانستان کې شتون درلوده دا ثابته کړې ده چې دوی فقط اجنډا بل شوي او نه کول. نو دغه حالت سبب شوی ده چې په ټوله کې د دې ټول قصور له عامو وګړو نه وویستل شي، او نن سبا عام وګړي د همدغه مرحلې هغه قرباني دي چې په یو کې کبیر تخپل موضوع ته راشو. همدغه د خصوصي حریم موضوع ده چې موږ ورسره مخامخ یو په متواتره توګه نقص کیږي.
اوس راځو دې ته، کله چې د یو چا په خصوصي حریم باندې تیری کیږي هغه کس باندې څومره بعد اثر کوي؟ په خبرونه کې تر دې ځایه پورې روښانه شوه چې خصوصي حریم د هر شخص اساسي او بشري حق دی چې دا باید خوندي ووسی. دا حریم خوندي نه ساتل کیږي، په متضرر شخص باندې څومره منفي اثر کولی سي؟
ګوره، د عدالت تعریف د چې وای دی یو شی خودل په مغزای کې چې هغه مناسبه ځای ورته وسی، او عدالت کچیر ته په ټولنه کې نه پلی کیږي هغه ټولنه په طبیعي لحاظ باندې په منفي اړخ ورزي. د تیر نظام په مقابل کې په ظاهره توګه البته چې دغه طالبانو د خپل وسلوال له مبارزه وکړله، د دوی یو منطق هم دا و چې مثلا عدالت نه پلی کیږي په ټوله کې. اوس خصوصي حریم په نقصولو کې او یا هم د خصوصي حریم د حمایت او د مسؤلیت لپاره د تضمینونو نشتون چې هغه تضمین به په نهادونو باندې او په اشخاص او په قانونیت او په شفافیت او په دې موارد باندې وسی، د دوو نشتون په خپل د موضوع ته دغه حالت راولي چې خصوصي حریم خطر لاندې راشي، او دغه حالت چې موږ تاسو مخامخي ورسره
په اخر کې که تاسو کسانو ته چې دم غړي په افغانستان کې دي او دوی په دې اندېښنه کې دي چې خصوصي حریم باندې تیرای کیږي او دا به د دوی لپاره ډیر زیات ستونزمن کار وي، څو ویل لري که څه هم په عامه خبره زوري سره برابر نه ده، بیا هم عام وګړي په تمه دي راهنمایي ته مشورې ته، دوی ته تاسو څه وایئ؟
اول خو مې غوښتنه لدی چارواکو نه ده چې دوی دې د خصوصي حریم د حفاظت موضوع په قران کریم کې یعنی آیت ته او حکم ده چې تاسو نشئ کولای د چا کورونه ته لاړ شئ، یا مثلا د دې زاورونی په دغه ټوله کې دا په شرعي احکام او حدیثو باندې ثابت دي. نه غوښتنه مې دا ده چې دوی که وړي چې د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي، خلک فاصله ونه نیسي له نظام سره او بیا د نظام د لمنځه وړلو عامل را پیدا نشي، نو لازم ده چې په خپل حاکمه ګروه دا مسله جدي ونیسي. د دې تر څنګه عام وګړو ته لازم اول قدم کې خدا ده چې دوی ته خپل حقوقونه پوه شي، باخبره شي، ځکه حق حقوقي لحاظ باندې یو اصل ده چې بېخبري له قانونه عذر نه ګڼل کیږي. او دوی چې کله له حقوقو د خپل خبر شول، مثلا دغه بحث د مشروع دفاع چې رامنځته کیږي، یعنې د مشروع دفاع داسې ده یو خدا ده چې یو چا به زور نه رسیږي، ولی حد اقل مشروعیت ورته شته چې د خپل د مسکن نه دفاع وکړي، هغه په شرط چې قانوني موارد په نظر کې ونیول شي او په مقابل کې ودرېږي. د دې تر څنګه په دې موضوع د غږونه د خپل وچته کړي، او بالاخره اکثره دې چې خلک اسیران دي، دا ډیر وخت عام وګړي په افغانستان کې خپل استقلالیت او اراده نه لري، تل قرباني شوي دي. اما آرام دې هم نکینی په داسې مواردو کې، حداقل دوی باید پوه شي چې خصوصي حریم که په هر لحاظ باندې وسی د دې مسؤلیت په دولت باندې واجب ده چې مسؤلیت ورته په نظر کې ونیسي. او دا د دوی حق ده، امتیاز ده چې ورته ورکړل شوی ده او د دې نه باخبره شي. رسنۍ په دې کې کار وکړي، ملا امامان د مساجدو د جمعې په خطبو کې په دې موردو بحث وکړي او دا مسله جدي ونیسي، ځکه چې دا به ډېرې نورې ستونزې په افغانستان کې رامنځته کړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو نه هم مننه، سلامت اوسئ.
قدر من اوریدونکو، دا وادي اساسي او بشري حقوقو نننې خبرونه. په دې خبرونه کې د خصوصي حریم پاک له خبرې وشولې. لمر سره په خبرونه کې د حقوق پوهانو د ټولنې پوهانای مشر سبحان مصباو تربیه هي چاري پرځ کې چې یاست الله ممال او ملګری.
Go pira hane yogi uchha.
مننه چې ازادي رادیو واورې.
پیالے نسکور ومت شو مخدن پیالے نسکور ومت